آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د جمهوری ریاست د دوم پړاو د ټاکنو نتیجې به د دوشنبه په ورځ اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جمهور رئیس کرزی سره په ټلیفون خبرې کړي او د یوکراین په ختیځ کې خونړۍ جګړې پیل شوې دي. درنو اوریدونکو سلام. د آزادۍ رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خبرونې پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدو نه وروسته تاسو ته د مطالب خبره شي. د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې به تر راتلونکي څلورو ورځو اعلان شي. فاکلی رپورټ لرو. آیا د ټاکنو مسله له قانوني اړخ نه سیاسي جوړجاړي ته اوښتې؟ د دې پوښتنې ځواب به په مرکه کې واورئ. او مدني ټولنې له مشرانو جرګې غواړي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه دې زر تصویب کړي. په هکله رپورټ لرو. خو اوس پام وکړئ د پوره خبرونو اوریدو ته چې زنه او شباشنا او سید سلیمان شابه درته وړاندې کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی وایي چې د جمهوری ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو نتیجې یوازې د څه کم 2000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمیرنې له امله ځنډول شوي دي. هیڅ کوم سیاسي فشار په کمیسون باندې نه و وارد شوی. زمون خبریال رحیم ګل سروان په خپل رپورټ کې وایي چې یوسف نورستانی په کابل کې خبریالانو ته ویل کمیسون هڅه کوي چې د یو سلو درې نوي محلونو رای چې په دیرش ولایتونو کې اچول شوي ژر بیا وڅېړل شي او نتیجه به د دوشنبه په ورځ اعلان شي. نورستانی وایي چې د 1913 محلونو د رایو په تفتیش کې د اشرف غنی د انتخاباتي ټیم څارونکي موجود و، خو تر اوسه پورې د ښاغلي عبدالله څارونکي نه دي حاضر شوي چې برخه پکې واخلي. یوسف نورستانی وویل
رایز ابتدایي دور دوم ریاست جمهوری با چند روز تاخیر انشاءالله تا روز دوشنبه 16 سرطان سال جاری اعلام گردد. تا شک و تردیدی که در افکار و اذهان عامه جایگزین گردیده مرفوع و منتفی گردد.
نورستانی وایي چې سیاسي روغه جوړه د کاندیدانو خپل کار دی، خو کمیسون کوشش کوي چې د هغوی قناعت حاصل کړي.
د جمهوری ریاست د مقام د یوه کاندید عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي چې د ټیم تخنیکي ماهران به نن د یو بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم له تخنیکي غړو سره وګوري او د ټاکنو پر روڼوالي به ورسره وغږیږي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د مرکزی دفتر مشر نصرالله بریالي ارسلایی په کابل کې خبریالانو ته د چهارشنبه په ورځ وویل که څه هم چې تر اوسه پورې لا د دواړو کاندیدانو په خپلو کې سره نه دي کتلي، خو تمه ده چې تخنیکي غړي به یې سره کینی او له پاکو رایو د ناپاکو په تړاو به یوې نتیجې ته ورسیږي. ارسلایی وویل
شفافیت لپاره او هم د رایو د پاکولو لپاره او هم د تقلبي مواردو د تصفیه کولو لپاره زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره همغږي شي او دغه پروسه د شفافیت په لور بوزي زموږ سره په ګډه سره.
ارسلای وویل که شفافیت خوندي وساتل شي نو ناپاک رای له پاکو رایو نه جلا کېدای شي او د ټاکنو کمیسون چې هر اعلان وکړي نو دوی ته د منلو وړ دی. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وړاندې له ټاکنیزو کمیسونونو سره پریکون اعلان کړی او په درغلو یې تورن کړی و. بریالی ارسلای وویل چې د ټاکنو په ارتباط د جمهور رئیس حامد کرزي لومړی مرستیال یونس قانوني د منځګړتوب هڅې پیل کړي دي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یوناما ماموران هم د منځګړتوب هڅې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له جمهور رئیس حامد کرزي سره په تلیفون خبرې کړې دي. د جمهوری ریاست یو خبر لیک چې نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خپور شوی دی وایي چې دواړو په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي کیری له جمهور رئیس کرزي نه وغوښتل چې د خپل نفوذ او رسوخ نه په استفاده دي کوښښ وکړي چې زر تر زره روانه پروسه ځای ته ورسیږي او دواړه کاندیدات تفاهم ته سره ورسیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه مرګانې حمله غندلې ده چې په کابل کې د افغانستان د هوایي ځواک په یو سرویس موټر باندې د چهارشنبه په ورځ وشوه او له امله یې لږ تر لږه 8 تنه افسران وژل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت یو وایاند وویل چې د غزن وژون کې حمله نن سهار وختي 9 بجې د کابل پانتون سره نږدې د کارتي سخي په سیمه کې وشوه. طالبانو یې زمواري قبوله کړې ده او وایي چې حمله کوونکي پیاده روان وو او کله چې د سرویس موټر ته ورنږدې شو نو خپل بمې وچو. د کابل د امنیت قومندانې وایان حشمت الله ستانکزي امریکا غږ ته وویل چې په دغه ځانمرګ کې برید کې 14 تنه ټپیان شوي دي. ستانکزي وویل
ځانمرګ بریدګر چې کله روانې ځانمرګ برید کې تر سره کوي چې د لومړنیو راپورونو له مخې تر اوسه په دغه پېښ کې 9 تنه وژل شوي دي او 14 تنه نور ټپیان دي چې په دغه ډله کې ولسی وګړي هم شامل دي خو کراش مې معلومه نه ده چې څومره ولسی وګړي څومره پوځیان دي او اوس فیرن پولیسو په دغه اړخ خپلې چرنې پیل کړې دي.
له بل خوا ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې انتخاباتو د نتیجې د اعلانولو نه وروسته شاید چې موجوده تشنج په افغانستان کې د یوې اوږدې مودې تشدد او ناکرارۍ سبب شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د واشنگتن نوري. د یوکرين پوز دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو په خلاف نوي تاروزی عملیات پیل کړی دي. پوزي عملیات د سه شنبه پر اساسه ترسته لحق پیل شو چې د یوکرين د پوز او یاغیانو ترمنځ یو ورخیز وربند چې جمهور رئیس پیټروشینکو اعلان کړو پاتہ ورسېده. د یاغیانو سره زیاتره جګړه د یوکرين په ختیځ ښار ډونس کې شوې دي. د ښاري اوسیدونکو امریکا غږ ته په ټلیفون ویل زنه پیغام چې څوک په چا ډزې کوي خو ډېر سخت ډزې روانې دي. موږ دلته ولاړیو او ډېر ویرې مو بدنونه لړزېږي. د یو روغتون په تالار کې 150 کسان راجمع شوي دي چې د هر عمر کسان پکې شامل دي. ډېرې زاړه دي. امریکا او اروپایي انډیوالانو روسیه په دې تور نه کړې چې په ختیځ کې د یاغیانو سره په وزیم رسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ناوخته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې او د روسیې جګړو په حقله ورته خپل اندېښنه څرګنده کړه.
اسرائیل پولیسو او فلسطینی ځوانانو د چهارشنبه په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د احتجاجونو په دوران کې نښته وکړې. دا تازه نښته وروسته له هغه پیل شوه چې د یو تختول شوي فلسطینی ځوان مړی وموندل شو. ګومان کېږي چې نوموړی د دریو اسرائیلي هلکانو د تختولو او وژلو نه وروسته د غچ اخیستلو په خاطر وژل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې پیښې په اړه د سمدستي تحقیقاتو امر ورکړی دی. ویل کېږي چې وژل شوی فلسطینی ځوان نن سهار وختي په لاره روان و چې په زوره یو موټر ته وخېژول شو او څو ساعته وروسته یې مړی وموندل شو. د فلسطین جمهور رئیس نتنیاهو نه وغوښتل چې د دې وژنې غندنه وکړي. له بلې خوا نن په لویدیځه غاړه او بیت اللحم کې هم د اسرائیلو په ضد فلسطینیانو احتجاجي مظاهرې وکړي.
د فرانسې پولیسو په خوانی جمهور رئیس نیکولا سارکوزی رسمن د تفتیش او تحقیقاتو لپاره نیولې ده. سارکوزی چې دا محل د پولیسو سره په یو سرماموریت کې په توقیف کې دی څنروالانو پر ذات لګولې ده چې د جمهور رئیس په توګه خپل قدرت او نفوذ نه ناجایزه ګټه پورته کړې وه. پولیس وایي چې سارکوزی کوښښ کړو چې په 2000 میلادي کال کې د نوموړي د انتخاباتي ټیم په ضد د پیسو خړولو تحقیقاتو مخه ونیسي. آیو دولتي مدعي العموم خبریالانو ته وویل چې سارکوزی له یو قاضي نه د دغه تحقیقاتو په اړه معلومات سلاول نو موري قاضي اوس هم د تحقیقاتو لاندې دی.
د افریقا د نیمه وچې د یو لس ملکونو د روغتیا وزیران نن د چهارشنبه په ورځ د غانا په پایتخت اکرا کې د دې لپاره راټول شوي دي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغي د مخنیوي په باب سلا مشورې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په دې دوه ورځنی کانفرنس کې به په دې اړه مشورې وشي چې د دغه موزي ناروغۍ د ویروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر کوم تدابیر ونیول شي. د ایبولا ساري ناروغۍ له امله ساکل په لویدیځ افریقا کې 318 ناروغان مړ شوي دي چې د دې جملې نه صرف په ګینې کې 313 ناروغان مړ شوي.
او د اروپایي اتحاد د بشري حقوقو محکمې د فرانسې د حکومت هغه پریکړه تایید کړې ده چې مسلمانې مېرمنې د چادري اچول نه منع کوي. د اروپایي اتحاد د بشري حقوقو محکمې نن په سټراسبرګ کې په خپلې پریکړې کې ویل چې دغه پریکړې له امله د چا مذهبي حقوق تر پښو لاندې کېږي نه. د فرانسوي حکومت د پریکړې په خلاف ایوي فرانسوي مسلمانې مېرمنې د اروپای اتحاد د بشري حقوقو محکمې ته خواست کړو. د اروپای اتحاد د بشري حقوقو د محکمې پریکړه ورستۍ بڼه لري او څوک د دوهم ځلې درخواست حق نه لري. په اروپا کې تر ټولو زیات مسلمانان په فرانسه کې آباد دي او زیاتره مېرمنې غواړي کله چې د باندې وزي شرعي حجاب واغوندي.
او بیا هم اورو چې په سپورت کې تازه خبرې څه دي. اوب څه ستړی مشي او ریدم کې انتظار بس می روانې وي.
مهرباني نوشه بجانې د فوټبال نړیوال جام مسابقې ورو ورو خپل هغه وروستي پړاوونو ته رسیږي. شپاړس ټیمونه اوس اته ټیمونه معلوم شو چې هغه په کوارټر فائنل کې بل سره مخامخ شي. پرون چې کومې لوبې وشوې په هغه کې ارجنټینا سویس ته ماتې ورکړه د صفر مقابل کې یو ګول، او د امریکا متحده ایالات چې په دغه پړاو کې ډېر امیدواره و چې مخکې بلاړ شي خو قسمت یاري نه کړه، او د بلجیم په مقابل کې فقط یو ګول وکړی شو او بلجیم پې دو ګولونه وکړل. دې نتیجې نه پس اوس یو دوه ورځې تقریبا زیات د استراحت ورځې دین د جمعې په ورځ به بیا د کوارټر فائنل چې ورته وایي دا اتو ټیمونو چې کومې مسابقې کېږي هغه به پیل کېږي. د جولای په څلورمه به فرانسه د المان سره مخامخ کېږي لوبه به کوي. بیا په همدې ورځ باندې به بیا د برازیل او د کولمبیا لوبه هم وي. د پنجشنبه په ورځ به بیا دویمه مقابله چې کېږي هغه به د ارجنټینا لوبه کېږي د بلجیم سره، او وروسته به د پنځم د جولای لوبه به د هالند او د کوسټریکا. نو اوس ګورو چې برازیل کوربه هیواد یا دې کې زیاتره د اروپا او د لاتینی امریکا ملکونه ډېر تکړه چې کوم دي هغه راوتي لکه فرانسه او المان، همداشان د هالند او د لاتینی امریکا ټیمونه ارجنټینا، برازیل او کوسټریکا. نو بلجیم کوشش به کوي چې د ارجنټینا نه وګټي، او برازیل به کوشش کوي خپل کور کې مخکې لاړ شي. نو مینوال د فوټبال به منتظر چې د جمعې پورې څه کیږي.
بله، مننه تحسنم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورټ ده. د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې به تر راتلونکو څلور ورځو اعلان شي، او تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دواړو انتخاباتي ټیمونو مشران له یو بل سره وویني. همداراز ټاکل شوې وه نن د دواړو ټیمونو تخنیکي پلاوی به هم یو تر بله کینی، خو د تحول او تداوم ټیم د دغه کار لپاره دوه ورځې وخت غوښته دی. بهر صابر په اړه رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د جوزا د سل رښتمه ټاکنې په دغه هیواد کې د قدرت د سولې لیګ لپاره په یوې کړکیچنې او لانجمنې موضوع بدل شوې ده. دغه کړکیچن حالات د ټاکنو د پایلو اعلانول هم تر سیوري لاندې کړل چې ټاکل شوی و نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ترسره شي. دغه پایلې به څلور ورځې وروسته د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان شي. د یاد کمیسیون مشر ډاکټر احمد یوسف نورستانی وایي
د ټاکنو خپلواک میسون په څلور د شولتونو کې د 1913 مرکزونو د صندوقونو د بیا تفتیش په خاطر د ټاکنو د لومړنۍ او پایلو اعلان وزندو چې په ټاکنو کې لازم شفافیت رامنځته شي. دغه پایلې به په راتلونکي دوشنبه چې د سرطان 14مه کېږي اعلان شي.
دواړه ټاکنیزې ډلې یو پر بل د پراخو درغلیو تورونه باروي. د ټاکنو د لا لانجمن کېدو د مخنیوي او دغو درغلیو د شفافیت لپاره ټاکل شوی ونند اصلاحات او همپالنې او د تحول او تداوم د تیمونو تخنیکی چارواکي یو تر بل کېنی، او هغه مسلې سپینې کړي چې د ستونزو او درغلیو درمنځ کېدو سبب شوی دي. خود اصلاحات او همپالنې ټیم وایي رقیب تیم یې نن دغه ناستې ته نه دی حاضر شوی، بلکې د دوه ورځو مهلت یې غوښته دی. خو په همدغه حال کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویان بریالی ارسلایی وایي د اړون ټیم غوښتنه یوازې د ټاکنو د بهیر شفافول دي او بس.
مونږ دا نه غواړو چې زمونږ په ګټه باندې کار وشي او یا په دې پروسه کې داسې مسائل پیدا شي چې هغه زمونږ د ټیم په ګټه وي. غوښتنه دا ده چې د تحول او تداوم ټیم به مونږ سره لاس یو کی، او د پروسې د شفافیت لپاره او هم د رایو د پاکولو لپاره او هم د تقلبي مواردو د تشویق کولو لپاره زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره همغږي شي، او
بریالی ارسلایی وایی هیلمن دی چې مخامخ لوری وخت په پاملرنې سره د دغه دوه ورځو په موده کې تخنیکی کار او خبرو ته حاضر شي، ځکه دغه په وینا افغانان د ټاکنو د شفاف نتایجو او د هیواد د وضعیت د معلومیدو لپاره په بې صبرۍ منتظر دي. دغه ټیم د ملګرو ملتونو د ادارې نه هم د نستر کیدونکو مرستې غوښتنه کړې ده او وایي د ملګرو ملتونو شتون به د یو بې طرفه منځګړي په څیر د دغه ستونزې د هوارۍ لپاره زیاته مرسته وکړي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره د یوې اعلامیې په ترڅ کې وایي د نړیوالې ټولنې سره یې د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو او جیکپور چارواکو د لیدو زمینې هم هوارې کړې دي. دا مهال د ټاکنو د پایلو په اړه د ډاکټر عبدالله د ټیم په کړنلاره کې روښانه بدلون، خوشبیني او نرموالی تر سترګو کیږي. دغه ټاکنیز ټیم د دغه خوشبینۍ په ځواب کې وایي
زموږ د خوشبینۍ اساسي دلیل دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو د پایلو د نه اعلامولو په اړوند زموږ وړاندیز منلی دی. له بلې خوا زموږ سیال ټیم د ټاکنو د بهیر شفافولو لپاره خپلې همکارۍ اعلان کړی او ورسره دا هم چې ملګري ملتونو د دغه کړکیچ په حلولو کې مرسته اعلان کړې.
بلخوا مو هڅه وکړه د دغه دوه ورځني مهلت د غوښتو په هکله د تحول او تداوم د ټیم غبرګون ترلاسه کړو. د دغه ټیم استازو له رسنیو سره د خبرو نه ډډه وکړه، خو دای وویل چې ډیر ژر به د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د دغه مهلت د غوښتو دلیل او د ښاغلي عبدالله سره د ډاکټر اشرف غني د لیدو په اړه خپل نور نظریات څرګند کړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ځینې شنونکي په دې نظر دي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د لومړیو پایلو ځنډیدل تخنیکی مسله نه، بلکې خبره له قانون سیاسي کېدو ته وتلې. دا چې تر کومه به دا سمې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتک سره مرکه کړې ده، هغه په پیل کې د رایو د بیا شمیرنې په هکله آشنا راډیو ته داسې وویل
چې د انتخاباتو کمیسیون مطابق د هغه کیجوال چې د پخوا نه تعین شوی خپل کارونه پر مخ بولی دي. موږ مطابق د تقسیم اوقات د سلویش ولایاتو تفتیش تکمیل کړ، ولې رهبرۍ د کمیسیون تصمیم ونیو د دې لپاره چې نور هم په دقیق شکل باندې یو بررسی وشي او شفافیت په نظر کې ونیول شي. د دیرشو ولایاتو په مورد کې تصمیم ونیول شو چې تقریبا 1930 محله د سر تفتیش شي د دیرشو ولایاتو کې، او طبیعي ده چې د ولایاتو فیصدي مختلفه ده. دغه تفتیش د موږ انشاءالله چې شنبه ته به تکمیل شي او یک شنبه ته به آمادګي ورته ونیول شي، چې دوشنبه شپاړسم د سرطان به موږ ابتدایي پایلې اعلانو.
بله، اکثر شنون کې یا هوادوال په دې عقیده دی وي دغه موضوع د قانوني اړخ نه سیاسي اړخ ته وړل شوی ده، او د یو سیاسي جوړجاړي لپاره دغه مولتون او ورو ورو غزيږي اصلا د تخنیکی ستونزه نه ده.
مطلقا دا موضوع تایید هم نه پدې شي. د انتخاباتو کمیسیون وظیفه ده چې باید په ټول قوت شفاف په نظر کې ونیسي او مطابق د تقسیم اوقات مخته ولاړ شي، ابتدایي نتایج اعلان کړي او بالاخره نهایي نتایج اعلان. دا په سیاسي پروسه کې څه مخته ځي دا د انتخاباتو کمیسیون پورې هیڅ نوی ارتباط نه لري. موږ مجبور یو چې خپل پروګرام پر مخ بوزو په تخنیکي لحاظ پر مخ ځي. طبیعي ده چې بیرون د موږ د خارج اوقات نه به سیاسي الیزلې هم وجود لري، سیاسي اړخونه به هم فعال شوي وسي، ولې د موږ په کار باندې اغېز نه شي اچولی.
بله، تر کوم ځای چې تاسو وایئ چې د ټاکلي تقسیم اوقات د مخې به تاسو خپل کار پر مخ بي، اوس کوم تقسیم اوقات چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د خوانه جوړ شوی او ټاکل شوی، مثلا د ابتدایي نتیجو اعلان لکه څنګه چې وزن ډېر دا په عمومي تقسیم اوقات باندې څومره تاثیر واچي؟
نو مهمه دا ده چې یو درشم د سرطان د مدن نهایي فایل اعلانو. کوم تفتیش چې اوس موږ شروع کړی ده، دا تفتیش موږ د کمیسیون د رسیدګۍ د شکایتونو سره یو ځای په همانګۍ سره شروع کړی دی. یعنې که یو 15 ورځې دلته موږ د تقسیم اوقات نه وروسته پاتې کېږو، ولې هلته بیا دغه فرصت مساعد شوی چې کمیسیون د رسیدګۍ د شکایتو همزمان موږ ته دغه تفتیش پر مخ بوځي چې په آینده کې که دوی په دغه محلاتو کې تفتیش کوي نو مخکې د مسله به دغه تفتیش صورت موندلی اوسي. زه مطمئنه ام چې ان شاء الله په یو دشم د سرکار به څه مهمه نقطه نهایي پایلې دي نهایي پایلې به مونږ اعلانو.
بله، د 1913 محلونو رای چې بیا د سره شمیرل کیږي او تکسب دی کې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د ټیم استازی ناستی، یعنی څارنه کوي د دې پروسې نه، ځکه چې معترض کاندید خو هغه دی او د هغه د ټیم د خونه باید څارنه وشي. په داسې حال کې چې هغوی مقاطع اعلان کړی ده، اوس دغه رای شمیرنه به بیا دوی ته د قبول وړي که نه؟
نه، د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم خو طبیعي ده سره قطع رابط اعلان کړی ده، ولی د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدي استازي هلته وجود لري، د فیفا او تیفا هغه ادارې چې د انتخاباتو د پروسې څخه نظارت کوي هغوی هلته وجود لري. په همدې شکل بین المللي سازمانونه چې د انتخاباتو په رابطه باندې کار او فعالیت کوي دوی هلته شتون لري. همزمان مونږ د ملل متحد سیاسي دفتر ته هم یو ایمیل استولی شي، دوی هم په دغه پروسه کې نظارت کوي.
بله، او تاسو لکه څنګه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون نن اعلان کړ چې راتلونکي دوشنبه ته به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، کچیرته معترض کاندید بیا هم تر دوشنبه پورې خپل مقاطع ته د ټاکنو د خپلواک کمیسون سره دوام ورکړي او لا هم ځنې غوښتنې ولري د هغو په نظر چې لا پزای شوی نه وي، پایله به اعلان شي د دوشنبه په ورځ؟ البته د لومړنۍ پایلې
ګوره په هر حالت کې باید موږ پایلې اعلان کړو. د پایلو اعلانول یو خو د کاندیدانو په مورد کې یو اړخ موږ د کاندیدان دي او یو اړخ هم ولس ته چې ولس هم انتظار د دې لري چې دوی په سختو شرایطو کې صندوقونو ته ولاړلو رایې استعمال کړلې، دوی هم انتظار لري چې دغه رایې استعمال نتیجه بالاخره څه شوه. د انتخاباتو کمیسیون د دې نه پورته نور څه کولی نه شي چې دا موضوع وزنډوي. په هر حالت کې باید دوی ابتدایي پایلې اعلان کړي، دا موضوع محول کړي، کمیسیون د رسېدګۍ د شکایتونو ته او دومه پروسه به بیا هلته پر مخ ځي. هلته محترم قاضیزان چې اعتراض لري، شکایتونه لري چې پخوا یې هم هلته ثبت کړي دي، نو دوی به خپله پروسه هلته پر مخ بیایي او بهتره دا ده چې وخت هم ضایع نه شي او دوی وشي کولی چې په ښه فرصت سره خپل شکایتونه هلته تعقیب.
ډیره مننه او تاسو په کوم ودان
د امریکا غ آشنا رادیو منځنی صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای او یو شمیر مدني ټولنې له مشرانو جرګې غواړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه زر تر زره تصویب کړي. د بنسټونو د چهارشنبې په ورځ له جمهور رئیس حامد کرزي نه هم غوښتل چې د ملي شورا له تصویب وروسته د دې قانون طرحه زر توشي کړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب او مشرانو جرګې ته واستول شوه. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي ساپۍ په رپورټ کې اورو.
سره له دې چې عدلي وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه نږدې دوه میاشتې مخکې ملي شورا ته د تصویب لپاره سوالی وه، خو اوس هم ملي شورا دغه طرحه نه ده تصویب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې د چهارشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې مشرانو جرګه باید په لنډه موده کې د دغه قانون طرحه تصویب او د جمهور رئیس کرزي توشیح ته ولیږي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو د شبکې اجرایوي رئیس نعیم نظری په دې اړه وویل:
شبکې جمهوری مدني حقوق بشر د مدني ټولنې شبکې او د افغانستان آزاد رسنیو ملاتړ اداره له مشرانو جرګې څخه غواړي چې ژر تر ژر اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تصویب کړي تر څو د توشیح لپاره افغان ولسمشر ته ولېږدول شي. په عین حال کې موږ له افغان ولسمشر څخه غواړو چې د دې قانون په نهایي کېدو کې جدي هڅې وکړي.
د افغانستان ولسی جرګه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه د دوشنبه په ورځ په شپږو فصلونو او دوه دیرشتو مادو کې تصویب او مشرانو جرګې ته یې ولېږله. له بلې خوا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای چارواکي وایي چې د دې قانون په تصویب او عملي کېدو سره به د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمې شي. د دې ادارې د سرسنګ مشر صدیق الله توحیدی په دې اړه وویل:
اگر این قانون به منصب
کچری دا قانون اجرایی بنغوره کړي نو د معلوماتو راټولولو پر مهال به د افغان خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شي ځکه دولت مکلف دی چې خلکو ته اړین معلومات ورکړي
په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي کله چې د دې قانون طرحه مشرانو جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل شي نو ډېر ژر به عمومي غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې شي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه نږدې درې کاله دمخه د مدني ټولنو بشري حقونو او د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا چمتو او تر ډیرو ارزونو وروسته د رسنیو عالی شورا او بیا عدلی وزارت ته ولېږل شو د دې قانون لمخې حکومتي چارواکي او نه دولتي ادارې مکلف دي چې د خپلو فعالیتونو په اړه خلکو ته اړین معلومات ورکړي او د دې قانون د تطبیق چارې به د یو نه کسیز کمیسون لخوا سرل کیږي
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په سلو کې اتیا ترهګریز بریدونه او پیښو کې هغه کسان لاس لري چې زندانونو نه خلاص شوي دي تاسو څه وایي او نظر هم څه دی د خبرو اترو گفتو شنو د نن ماښام د بحث موضوع همدا ده په پروګرام کې له میلمنو سره په همدې موضوع د پروګرام قربانه غږیږي تاسو په همدې اړوند په پښتون او نظرونو فکر وکړئ زمونږ همکار به تاسو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز واوري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی وایي چې د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو نتیجې د څه کم 2000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمارلو له امله ځنډیدلې دي کوم سیاسي فشار په کمیسون باندې نو وارد شوی د جمهوریت ریاست د مقام دیو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي چې د ټیم تخنیکی ماهران به نن د یو بل کاندید ډاکټر اشرف غنی د تحول او دوام د انتخاباتي ټیم له تخنیکی غړو سره وګوري او د ټاکنو پر رواني پروسې به ورسره وغږیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له جمهور رئیس حامد کرزي سره په افغانستان کې د انتخاباتو په باب په ټلیفون خبرې کړې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه مرګانه حمله غندلې چې په کابل کې د افغانستان د هوایي ځواک په یوه سرویس موټر باندې د چهارشنبه پر ورځ وشوه چې په نتیجه کې کم تر کم 8 افسران وژل شوي دي د یوکران پوځ دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو په خلاف نوي تاروزي عملیات پیل کړی دي امریکا او اروپایي اتحاد روسي ته خبرداري ورکړی کو روسي پلوه یاغیانو سره خپل نظامي مرستې بندې نه کړي نو نور کلک اقتصادي بندیزونه به پرې ولګي د اسرایلو پولیسو او فلسطیني ځوانانو د چهارشنبه پر ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د احتجاجونو په دوران کې نښتې وکړې دغه تازه نښتې وروسته له هغې وشوې چې د یو تښتول شوي فلسطیني ځوان مړی وموندل شو د برما پولیسو دغه هیواد په دوهم غټکار منډالی کې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتو په دوران کې په هغو بودایي فسادیانو باندې ربړي مرمۍ وارولې چې د یو مسلمان د چایو په دوکان باندې حمله کړې وه 15 کسان زخمیان شوي دي نن د کینیا په پایتخت نایروبی کې یو مالبردار الوتکه پر یو کور باندې رالوېدلې ده د کینیا چارواکي وایي چې الوتکه یوه دو منزله ودانۍ باندې راولوېده او څو دوکانونه او کورونه یې وران کړل په الوتکه کې څلور کسه سپاره وو شمالي کوریا د لنډ واټن دوه توغندي نن ازمویلې دي دا دوهم ځل دی چې د شمالي کوریا پوځ د جاپان ختیځ بحیرې ته توغندي واري او د هانګ کانګ پولیسو 1500 کسان بیګا ورسل حق ونیول چې په لس هاو زرو خلکو په چین د چین په خلاف باندې مظاهره وکړه او په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ غوښتنه وکړه د فرانسې پولیسو په خانه جمهور رئیس نیکولا سارکوزی رسمن د تفتیش او تحقیقاتو لاندې نیولې ده نو موري اوس د پاریس په سر ماموریت کې د پولیسو سره په توقيف کې ده
درنو ورتونکو د پښتو نیم ساعت خبري خبرونه په امبيزي پایته ورسېده په راتلونکو څو لنډو شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اوریدلې مه هېروئ او په سیبه د خبرو اترو گفتو شنو د پروګرام واورئ تر بیا الله مالک